ته مننه مصطفی صدیقی دوستانو د خبرونه د امن الله امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کی او په کوري چې د بشري حقوقو څارون کې ډله یا هيومن رائټس واچ د ملکی افغانانو وشنه جنگی جنایت بوري دا په داسې حل کړی چې افغان چارواکي د دوی چې نامعلوم وسلولو د بلخ په زارې ولسوالۍ کې وړه مشپه د پیپل ان نیډ موسسې نه کارکونکي چې ټول ملکی افغانان دي په ډزو وشلې دي. دا او نور موضوعاتو په اړه په همدې خپرونه کې رپورټونه او مطالب اوري، خو په سر کې اسدالله لودین د افغانستان او نړۍ د دې سات له مهمو خبرونو سره.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، د بشري حقوقو څارونکي ډله هيومن رائټس واچ د غیر نظامی افغانانو وژل یو جنگي جنایت بولی. بریتانیا وایي په روان میلادي کال کې به افغانستان سره 500 میلیونه ډالر مرسته وکړي، او د راپورونو له مخې لږ تر لږه 40 عراقي سیلانیان د ایران په شمال کې هغه مهال وژل شول چې د سپرلۍ بس په یو غرنۍ لاره چپه شو. د خبرونو تفصیل، د بشري حقوقو څارونکو ډله هيومن رائټس واچ د غیر نظامی افغانانو وژل یو جنگي جنایت بولی. د هيومن رائټس واچ د افغانستان او آسیا د څنګ څېړونکو هیتر پار په بلخ کې د یوې مرستندوی موسسې د نهو کارکونکو وژل یو ټکان ورکوونکی عمل وباله. د پیپل ان نیډ د موسسې دغه کارکونکو وړ مشپه د بلخ ولایت په زارې ولسوالۍ کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو وژل شول. هیتر پار په دې اړه چې په کومو دلایلو دغه پیښې ته د جنگي جنایت نوم ورکوي، لا آزادی رادیو سره په خبرو کې داسې ویل:
there would have to be a full investigation to determine this.
دا وای په دې اړه باید بشپړ څېړنه وشي چې دا معلومه کړي، خو که دا پر ملکیانو یو قصدي حمله وي چې تر اوسه پورې د دې مسلې خلاف شواهد نشته، دا به یقینا جنگي جنایت وي. په قربانیانو کې د یوې ښځې په ګډون 15 تنه د دې موسسې کارکونکي، دوه موټر چلوونکي او دوه ساتونکي دي. دغه پیښه چې تر اوسه مسؤلیت چا یا کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستې، د افغان ولسمشر په ګډون ملګرو ملتونو او د بخښنې نړیوال سازمان هم په کلکو الفاظو غندلې ده. د بریتانیا نړیوالو پراختیایي چارو وزیر اعلان وکړ چې روان میلادي کال به په افغانستان کې 500 میلیونه ډالر مصرف کړي. دیسموند سوینی پرون په کابل کې په یو خبري غونډه کې ویل چې دغه پیسې به پر پرمختیایي چارو ولګول شي.
We haven't abandoned Afghanistan. We are here for the long term.
د وی موږ افغانستان نه دی پریشي او لدغه هیواد سره اوږدمهاله ژمنې لرو. دا کلب موږ په افغانستان کې شاوخوا 500 میلیونه ډالر مصرف کړو.
بریتانیا له دې مخکې ژمنه کړې وه چې تر 2018 میلادي کال پورې به له افغانستان سره 138 میلیونه پاونډ کلنۍ مرسته کوي. بریتانیا یو د افغانستان سره مرسته کوونکې ده. نړیوال وجهي صندوق IMF له افغان حکومت سره د اقتصادي اصلاحاتو او اقتصادي ودې د ملاتړ په ترڅ کې د افغانستان لپاره د کارکونکو د څارنې یو پروګرام تصویب کړ. په هغه بیان کې چې د ادارې د سیشن په ورځ خپور کړ، ویل شوی چې د افغانستان نوی حکومت د اقتصادي اصلاحاتو د عملي کېدو او اقتصادي پرمختګ لپاره په ادارو کې د سمون راوستو په برخه کې کلکه اراده کړې، او دا اداره هم د دغه هڅو ملاتړ کوي. د دغه پروګرام لاره به چې د روان میلادي کال د دسمبر تر میاشتې اعتبار لري، IMF د افغانستان له حکومت سره د اصلاحاتو او د اقتصادي ستونزو په هواري کې مرسته کوي، او هم بل د هیواد سره د نړیوال ټولنې د مرستو د دوام لپاره آسانتیاوې رامنځته کړي. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د راپورونو له مخې لږ تر لږه 40 عراقي سیلانیان د ایران په شمال کې هغه مهال وژل شول چې د سپرلۍ بس په یو غرنۍ لاره چپه او یوې درې ته ورولوید. د ایران دولتي رسنۍ وایي په دې پیښه کې چې پرون ناوخته د البرز په غرونو کې رامنځته شوې لږ تر لږه 15 مسافر ټپیان شوي دي. ټپیان نږدې روغتون ته انتقال شوي. دا پیښه په هغه لاره کې شوې چې د ایران شمالي ښار کرج د کسپین له سمندرګي سره چې د چې ډیر تورستان ورځي نخلوي. ایران د ترافیکي مسؤلیت له پلوه خرابه سابقه لري چې د رسمي شمیرو له مخې تیر کال 3000 زیات کسان په دې هیواد کې په ترافیکي پیښو کې وژل شوي دي. د اسلامي دولت ډلې په وړاندې ائتلاف کې شاملو هیوادونو د عراق د هغې پلان کلک ملاتړ وکړ چې په لویدیځ کې انبار ولایت کې د دې ډلې د پرمختګ مخه نیسي. د ائتلاف غړو دغه ژمنه پرون په هغې اعلامیه کې وکړه چې د پاریس د کانفرنس په پای کې یې خپره کړه. په دې کانفرنس کې د امریکا د متحده ایالاتونو، روسیې، ایران او سوریې په ګډون د 20 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ګډون کړی و. د امریکا د بهرنی چارو مرستیال وزیر انتونی انتون بلینکن وویل له نه میاشتو راهیسې چې دغه ائتلاف د اسلامي دولت ډلې په وړاندې پوځي هڅې پیل کړي، دغه ډلې ډېرې لاندې کړي سیمې له لاسه ورکړي دي، خو تر هغو چې دا ډله ماتیږي اوږدمهالو هڅو ته اړتیا ده.
دا
وایي دا به لکه څنګه چې موږ ویلي اوږد کمپاین وي، خو موږ به بریالي شو که متحد قاطع او متمرکز پاتې شو. موږ متحد قاطع او متمرکز یو. ائتلاف دغه هدف لپاره چې غواړو ترلاسه یې کړو د بریالیتوب یوه اغیزمنه وسیله ده. د هغه استراري پلان له مخې چې د عراق کابینې تېره میاشت د رمادي ښار له سقوط وروسته تصویب کړی، عراقیان هیله من دي چې د انبار ولایت سونی قبایل به منسجم کړي او له دې سره به شیعه ملیشې د بغداد تر کنټرول لاندې فعالیت کوي. خبرونه له آزادۍ راډیو نه اوري. د امریکا د بوستن ایالت پولیسو یو تن چې د تروریستي فعالیتونو د شکل مخې تر تعقیب لاندې و په ډزو وواژه. پولیس وایي شپږویشت کلنه سامه رحیم پر پولیس افسرانو چې غوښتل یې نوموړی ونیسي د چړې په واسطه د حملې هڅه کوله، خو د وژل شوي کس ورور ایمان ابراهیم رحیم پر خپله فیسبوک پاڼه کې ویلي چې پولیسو د ده ورور په داسې حالت کې له شا پر مرمۍ ویشتی چې هغه د بس په تمځای کې ولاړ و. نوموړي چې په سن فرانسیسکو کې یو مذهبي مشر دی ویلي ورور یې له پلار سره په ټلیفون خبرې کولې چې پولیسو پرې ډزې وکړې، خو پولیس وایي دوی ثبت شوي ویډیو لري چې ښکاره کوي اسامه رحیم چاړه په لاس پر پولیس افسرانو د حملې هڅه کوي. راپورونه وایي چې د دې پیښې په اړه تحقیقات پیل شوي دي. د اروپا پارلمان د مسکو د هغه اقدام په ځواب کې چې د اروپایي اتحادیې نه اتیا سیاستوالې د روسیې خاورې ته له داخلېدو منع کړي، د روسي چارواکو پر ضد یو لړ اقدامات کړي دي. د اروپا د پارلمان مشر مارټین شولز د سه شنبې په ورځ دغه اقدامات اعلان کړل او ویې ویل چې روسي چارواکو په خپلو پرېکړو کې د نړیوالو قوانینو د نړیوال قانون او قانوني مسؤلیتونو په رڼا کې د شفافیت مسأله نه ده یقیني کړې، او هم په دې کې پاتې راغلي چې په نښه شوو افرادو ته د دفاع حق ورکړي. او وروستی خبر دا چې د فوټبال د نړیوال فدراسیون فیفا مشر سیپ پلټر وایي د دې فدراسیون چې پکې رشوت رسوایي راپورته شوې له ریاسته استعفا کوي. بلټر پرون په زوریخ کې په یو خبري کانفرانس کې وویل یو فوقالعاده غونډه به هر څومره ژر چې کېدای شي راوبلل شي چې د ده پر ځای د څوکۍ ته بل شخص وټاکي. بلټر چې 18 کالې د فیفا د مشر په توګه دنده مخته وړې دغه راز وویل که څه هم دای په وروستیو کې د یوې بلې څلور کلنې دورې لپاره غوره شوی و، خو د دې فدراسیون د ټولو غړو له ملاتړ نه و برخمن. دغه اعلان دوه ورځې وروسته له هغه کېږي چې 90 کلن بلټر د څلور کلنۍ دورې لپاره د فیفا د مشر په توګه وټاکل شو. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له اسد الله لودین څخه واوریدل. د بشری حقونو څارونکو ډله یا هیومن رایټس واچ د ملکی افغانانو وژل جنگی جنایت بولی. په روانه خبرونه کې دا هم اوري چې د کونړ امنیتي چارواکي وایي د امریکا مشکوکو بی پیلوټ الوتکو په دې ولایت کې یو شمیر بهرني وسلوال په نښه کړی دي. د سولې علي شورا وایي د پاکستان د پارلمان د بهرنۍ اړیکو د کمیټې دا غوښتنه چې د پاکستان حکومت باید د سولې لپاره افغان طالبان او شبکه او حقانی شبکه افغان حکومت ته وسپاري یو مثبت اقدام دی، خو په عین حال کې کتون کې وایي چې پاکستان سیاسي مشران دا واک نه لري.
زه فکر کوم دا یو سیاسي فشار کېدلی شي، مګر عملا نظامیان د پاکستان چې دي دا مسله د پاکستان نظامیانو په لاس کې ده.
د مشرانو جرګې اداري پلاوی په برما کې د مسلمانانو پر وړاندې روان ظلم د اندېښنې وړ بللی دی او د افغانستان پر متحدانو غږ کوي چې د برما پر حکومت فشار راولي.
خپل دولت نه خواهش کوم چې د برما سره هر هغه څوک زموږ چې دوستان دي موږ سره خوشبختانه تعلق نه لري، زموږ دوستان دي په هغوی فشار راوړي چې موږ سره دوستي کړي د هغوی سره دوستي قطع.
دا نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او په افغانستان کې طالبانو د رژیم له سقوط وروسته په دې هیواد کې د پوهنې د وضعیت د ښوونځیو د حالت په اړه یو مفصل رپورټ هم د خبرونې په دوهمه برخه کې اوریدلی شئ. د همدې خبرونې په پای کې ازادي او اوریدونکو پروګرام هم لرو. ازادي رادیو په اف ام 100.5 سبا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې په صفا ډول اوریدل شي. دا بشری حقوقو څارونکو ډلې یا هیومن رائټس واچ د ملکی افغانانو وشل جنگی جنایت بولی. دا هیومن رائټس واچ یو چارواکی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د مرستندوی موسسې د نه کارکونکو وشل یو ټکان ورکونکو عمل وبل او هغه په کلکو الفاظو وغانده. د بخن نړیوال سازمان یا ایمنستی انټرنیشنل هم د دې پېښې د غندلو ترڅنګ د افغانستان له حکومت غوښتي چې د مرستندوی کارکونکو د امنیت خوندیتوب لپاره جدي پاملرنه وکړي. تفصیل د نوریاس نوری په رپورټ کې اورو.
د پیپل ان نید د خیریه مؤسسې د نه ملکي کارکونکو د وژلو پېښې د مختلفو سازمانونو قهر او غوسه راپارولې ده. د بشري حقونو څارونکي ډله هیومن رایټس واچ د ملکي افغانانو وژل جنګي جنایت بولي. د پیپل ان نید د مؤسسې دغه نه کارکونکي چې ټول افغانانو او په بلخ ولایت کې کار کوو د شپې په تیاره کې د خوب په بستر کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو وژل شول. هیتر بار چې په هیومن رایټس واچ کې د افغانستان په ګډون د آسیا د برخې مسایل له نږدې څاري، ازادي راډیو ته د دغو کارکوونکو وژل یو ټکان ورکوونکی عمل وباله وویل: دا واقعا یو ټکان ورکوونکی او وحشتناک حمله ده. پر غیر نظامی اهدافو په تیره بیا دغه حمله چې نیمه شپه د یوې ښځې په ګډون پر دغو افرادو کیږي تر یو حده غیر معمولي حمله ده. فکر کوم زموږ ډیره اندېښنه له هغه حقیقت سره تړلې چې داسې ښکاري چې غیر نظامیان قصدن حملو لپاره په نخه کیږي، هغه چې په جګړو کې ښکیل نه دي او د حکومت له امنیتي ځواکونو سره اړیکه نه لري. د ملکي وګړو په نخه کول یو بالقوه جنګي جنایت دی. د فرانس پرس خبري اژانس په وینا د پیپل ان نید د مؤسسې دغه نه کارکونکي د بلخ ولایت په زاري ولسوالۍ کې په یو میلمستون کې ووژل شول. دا اژانس په افغانستان کې د مؤسسې د مشر روس هالستر له قوله وایي چې قربانیان د یوې ښځې په ګډون 15 تنه د مؤسسې کارکونکي، دوه ډریوران او دوه ساتونکي وو. ملګرو ملتونو د دغو افرادو وژل په کلکه غندلې. د دې سازمان په انټرنټ پاڼه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفتر مرستیال مارک باوډن دغه پیښه ټکان ورکوونکې بللې ده. د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال د راپور له مخې د مرستندوی مؤسسې دغو کارکوونکو د ملي پیوستون د پروګرام پروژې مخته وړلې. د دغو نهو تنو د وژلو مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. ملګرو ملتونو ویلي چې تېر کال په افغانستان کې د مرستندوی مؤسسو او سازمانونو 50 کارکوونکي وژل شوي دي. د دې سازمان په وینا د روان میلادي کال له پیل راهیسې تر اوسه 6 مرستندویان وژل شوي، 12 ټپیان شوي او 40 نور برمته شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیستی انټرنیشنل د دغه پیښې د غندلو ترڅنګ د افغانستان له حکومته غوښتي دي چې باید د مرستندویو کارکوونکو د امنیت د خوندیتوب لپاره جدي اقدامات وکړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د بشري حقونو څارونکو ډله یا هیومن رایټس واچ د ملکي افغانانو وشل جنګي جنایت بولي. په همدې حال کې د افغانستان د کلیو د پراختیا وزیر وایي چې په بلخ ولایت کې د یو شمېر مرستندوی کارکونکو له وژل کېدو وروسته اوس دا یقیني شوی ده چې امنیتي ستونزو له امله دوی نشي کولای خپلې پروژې په سمه توګه ترسره کړي.
ازادي راډیو لوونه ترو
د افغانستان د سولې علي شوراوي چې د پاکستان د پارلمان د نړیوالو اړیکو د کمیټې څرګندونې د مخته تګ په لور یو ګام دی او کېدای شي چې افغانستان د سولې په خبرو کې ګټور تمام شي. د پاکستان د پارلمان د نړیوالو اړیکو د کمیسیون رئیس د دوشنبه پورس له خپل حکومت وغوښتل چې د افغانستان د سولې خبرو سره د مرستې په هدف دی د حقانی شبکه او طالبانو مشران افغان حکومت ته تسلیم کړي. اجمل تورمان په رپورټ لري.
په داسې حال کې چې اسلام آباد تر اوسه په رسمي ډول د ولسمشر غنی د لیک ځواب نه دی ورکړی، د پاکستان د پارلمان د نړیوالو اړیکو د کمیسیون رئیس له خپل حکومت غوښتي چې د افغانستان د سولې خبرو سره د مرستې په هدف د حقانی او طالبانو د ډلې غړي دغه هیواد ته تسلیم کړي. د افغانستان جمهوری ریاست د دغو څرګندونو په اړه څه نوی، خو د سولې د شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار وایي چې په دې برخه کې باید د پاکستانی چارواکو غبرګون ته انتظار وسو.
باید انتظار وباسو چې پاکستانی چارواکي په دې برخه کې څه غبرګون شي، څه آباد او څه پرمختګونه رامنځته کوي، هغه وخت بیا موږ په اړه خبرې کولای سو.
خاغلی قاسمیار وایي چې د پاکستان د پارلمان د نړیوالو اړیکو د رئیس څرګندونې د افغانستان د سولې د خبرو د پیاوړتیا په برخه کې ګټورې تمامېدای شي. د اکسپرس تریبیون د راپور له مخې وایس احمد خان لغاری د دوشنبه په ورځ ویلي په داسې حال کې چې د طالبانو او حقانی ډلې غړي په پاکستان کې وي، اسلام آباد باید د ولسمشر غنی په غوښتنه دوی افغانستان ته وسپاري. ولسمشر محمد اشرف غنی په دې وروستیو کې د یو لیک پاستولو سره د پاکستان له ملکی او پوځي مشرانو غوښتي شي د افغان طالبانو لملاتړ لاس واخلي. په دغه لیک کې له اسلام آباد نه غوښتل شوی چې په پیښور او کویټه کې د طالبانو او حقانی ډلې غړي ونیسي او د افغانستان او پاکستان د امنیت د ګډوډولو په تور دي عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي. په دې کې د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي چې د وایس احمد خان له غاري وروستۍ څرګندونې یو ډول فشار دی، خو دا ډول څرګندونې به په هیڅ ډول د پاکستان په استخباراتو اغیز ونه لري. د دغه کمیسیون غړی عبدالقادر زازه:
دا چې د دوی د نړیوالو اړیکو کمیټې دا فیصله کړې ده، زه د دې فیصلې هرکلی کوم. په نمایندګۍ د افغانستان د پارلمان یا د مونږ د نړیوالو اړیکو کمیسیون په ولسي جرګه کې د دې نه مننه کوم، خو زه فکر کوم دا یو سیاسي فشار کېدلی شي. مګر عملا نظامیان د پاکستان چې دي، دا مسله د پاکستان نظامیانو په لاس کې ده، د ملکي حکومتونو په لاس کې ده. فکر نه کوم چې هغوی دا خبره ومني. دا یو سیاسي فشار کېدلی شي، نه عملي اقدام.
د سیاسي چارو کارپوهان په دې باور دي چې ولسمشر غني واک ته تر رسیدلو وروسته د افغانستان او پاکستان د اړیکو د ښه کولو او د افغانستان د سولې په خبرو کې د پاکستان د ملاتړ د راجلبولو په هدف ډېرې هڅې کړې دي. دوی وایي اوس د پاکستان ور دی چې څومره صادقانه چلند کوي. دوی دغه شان وایي لکه څنګه چې دغه هیواد په وزیرستان کې د خپلو جګړه مارو په وړاندې جدي غبرګون وښود، دغه شان کولی شي د هغو مخالفینو په وړاندې هم ورته تون غبرګون وښيي کوم چې د دوی له خاورې په افغانستان کې بریدونه طرحه کوي.
و امریدل چې د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې د پاکستان د پارلمان د بهرنیو اړیکو د کمیټې د غوښتنه چې د افغانستان د سولې سره د مرستې په خاطر د حقانی شبکه او طالبان افغان حکومت ته وسپارل شي یو مثبت اقدام دی. په عین حال کې ټاکل شوی دی چې یو شمیر غیر حکومتي افغان شخصیتونه او د وسلوالو طالبانو استازي د روژې په میاشت کې په قطر کې بیا خبرې وکړي. د افغانستان د سیلونکو د شبکې د رپورټ لمخې دا خبرې اترې د پګواش موسسې لخوا تنظیم شوې دي. پګواش تر دې مخکې هم د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د غیر رسمي غونډو جوړولو مسؤلیت درلود، خو یو شمېر کتونکي د دغه شان خبرو اترو پایلې ګټورې نه ګڼي. وایي ځکه چې د افغان حکومت رسمي استازي په دې خبرو کې برخه نه لري. ازادي رادیو خبري اعلان مو پښوندې بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورید. کونړ امنیتي چارواکي وایي د امریکا مشکوکي بي پيلوټي الوتکه دغلته یو شمېر بهرني وسلوال وشلې دي. په کونړ کې د ازادي رادیو همکار روح الله انوري را سره د تلیفون په لیکه کې ده. انوري صاحب، اورس په خیر کوای چې څوک په دې حمله کې وشل شي او د حمله په کومه سیمه کې شوې ده؟
من نو مراد سے سر فون کو ریزو کا زہم اور سار کو شیر میں نا در حملہ کی دیر بازیگر تقریبا ضرور بجے شو خوا کے شولتن درے پچاوگام سیما کی شوی دے چی د کو کنا می کمانڈان عبد الحبیب صاحب خیلوی بدی کی ضرور بہرنی وسلوال چی د پاکستان تحریک طالبان پوری کرا در لو دے کی سی پی پوری هغه وشل شوی دی چې بهرنیان دي. خدای وی چې تر اوسه پورې دا نه ده معلومه چې دا به څوک وي. مهم کته نه همداسې وسلوال به وي، عادي وسلوال به وي، خو چې مړي په ځای کې پاتې دي، مړي تقریبا خراب شوي دي او د پېژندلوي نه وتلي دي. او دوه کسان چې دي وایي دا د سیمې اوسېدونکي دي، خو دا د اسلامي پورې تړاو لري چې د دوی طالبان دي را دي سي او سي د کی لپاره پیژندل شوې هغه دي کسان دي. او دغه کم کسان چې بهاني وجل شوی د دوی د هواد او د نمونه په اړه معلومات نه لرو. مراد څه
انوري صاحب، وخت نا وخت په کونړ کې ډرون یا بي پيلوټ الوتکه حمله کوي، آیا دا حمله د هغه عملیاتو برخه خو بنوي چې پاکستانی طالبان په کینه پنهخه کیږي؟
مراتب دا لا کوس نه د معلومه چې دا عملیات برخه ده کنه. خو ډېر وختونه سرحدي سیمو کې پاغه سیمو کې دا بریدونه کیږي چې چیرته د ډیورنډ کرښې سره نږدې، کله اپ خواته نیو شي کله دې خواته،
او پکې د وسلوال طالبان چې پاکستانی وسلوال هم پکې شامل دي افغاني دي دغه تلفات ویني تقریبا درې کال وړاندې څلور کال وړاندې یو د پاکستانی طالبان مهم قومندان چې مولا عبدالله نمید هغه په دغه کې د تیاری او بریټو یو شو سره د ګورو سپاسانو ہمدارنگ نورستان کے زیر شمیر کی بہرنی اور داخلی وسلوال و جلشل جدید پیلوٹو تیرو بریدنو کے
ډیر زیات مننه دوستان اور خله انوري چې په کونړ ولایت کې د امریکا د بی پلوټ الوتکې په حمله کې د یو شمیر بهرنیو وسلوالو د وچل کېدو په اړه در سره وروستي معلومات شریکول.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
سلطان محمد سرور د نړۍ مطبوعات لوستي او د افغانستان د مهمو تحولاتو په اړه د مقالو ځینی برخې دروروي.
ټایمز د خپل یو مطلب په عنوان کې لیکي چې بشار الاسد د داعش په وړاندې جګړه کې افغانان استخداموي. ورسپانه وړاندې لیکي چې ایران په افغانستان او پاکستان کې د زرګونو ډالرو په لګولو سره خلک د سوریې د جګړې لپاره استخداموي چې په نتیجه کې بشار الاسد واکمن پاتې شي. ټایمز په کابل کې د ځینو شیعه مشرانو له قوله لیکي چې د خلکو د استخدام پروسه په کابل کې د ایران د سفارت سره په هماهنګۍ ترسره کیږي. ورسپانه لیکي چې د ایران سفارت سلګونو هغو شیعهګانو ته چې د سوریې جنگ ته تلل غواړي میاشتنۍ ویزې ورکوي. ټایمز لیکي چې په اردو ژبه د انټرنیټ له لارې هم خلک د دغه جنگ لپاره په پاکستان کې استخداميږي او هر جنگیالي ته د 3000 ډالرو وړاندیز کیږي. ورسپانه د ځینو کارپوهانو له قوله لیکي چې اوس مهال شاوخوا 15,000 افغانان او پاکستانیان په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم د ملاتړ لپاره جنگيږي. ټایمز وایي چې د سوریه د حکومت ځواکونه د داسې مخالفینو سره په جنگ دي چې بهتره قومانده او نظم لري او ډېرې سیمې له حکومتي ځواکونو نیولې دي. ورسپانه لیکي چې سعودي عربستان، ترکیه او قطر د بشار الاسد د رژیم د مخالفینو ملاتړ کوي. بل پلو ایران د بشار الاسد د رژیم ل اصلي پلویانو څخه دی او مالی او پوځي مرسته ورسره کوي. په کابل کې د شیاګانو یو مشر ټایمز ورسپانې ته ویلي دی چې د مذهبي لاملونو ترڅنګ بیکاری هم د سوریې جنگ ته د ورتګ یو اصلي لامل دی. په داسې حال کې چې ټایمز ورسپانې د سوریې په جنگ کې د افغانانو ګډون ته پاملرنه کړې، انډیپندنت ورسپانې بیا د افغانستان په شمال کې د طالبانو د یو برید په هکله یو مطلب خپور کړی دی. ورسپانه لیکي چې د قندوز د دمشخ په سیمه باندې د طالبانو وروستی برید ناڅاپي او څوک مقابلې ته تیار نه و. انډیپندنت لیکي چې دغه برید افغان پوځي او استخباراتي چارواکي حیران کړل. ورسپانه لیکي چې وسلوالو کسانو د دغې سیمې کورونو ته په ننوتلو سره خلک خپل مخ ته سپار کړل او امنیتي ځواکونه هم څو ورځې وروسته سیمې ته ورسېدل. ورسپانه لیکي چې د قندوز وضع اوس آرامه ده، خو وروستیو جنگونو او ناکراریو شاوخوا 3000 خلک د خپلو کورونو پریښودو ته مجبور کړل. ورسپانه د مخالفینو په وړاندې جنگ کې د ولسی خلکو د ونډې په حقله لیکي چې ولسی ملیشه د طالبانو او نورو یاغیانو په وړاندې جنگ لپاره آماده سوی او ولایتي چارواکي ځینو دغو ملیشو ته وسلې او پیسې ورکوي. ورسپانه لیکي چې اوس دغه ملیشه چې ټوپک، ماشینګنې او بمونه ورسره دي په خپلو سیمو کې ګزمی کوي.
د افغانستان مشرانو جرګې اداري پلاوی په برما کې د مسلمانانو پر وړاندې روان ظلم د اندېښنې وړ بللی دی. د دې جرګې غړو د سه شنبه ورځې په عمومي غونډه کې ویل نړیوالې ټولنې او د سیمې ډېرو هیوادونو د دې جنایتونو پر وړاندې غبرګون نه دی ښودلی او چپه خوله پاتې دي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان دیني عالمان هم وایي چې د نړۍ هیوادونه په تیره بیا مسلمانان باید د برمایي مسلمانانو په حق کې خپل غږ پورته کړي. یوسف خان زدران او په دې اړه نور حال.
د افغانستان مشرانو جرګې پریکړه وکړه چې د بهرنیو چارو وزارت باید په برما کې د مسلمانانو په وړاندې د روان ظلم د غندلو په خاطر ملګرو ملتونو ته یو رسمي خط ولیږي. د مشرانو جرګې اداري پلاوي او غړو یې د سې شنبې ورځې په عمومي غونډه کې هغه څه وغندل چې په وینا یې برمایي مسلمانانو باندې ظلم کیږي او له بد حالت سره مخ دي. د دې جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار وایي د نړۍ مسلمانان باید په ملګرو ملتونو فشار راوړي چې په برما کې روان بد حالت پای ته ورسوي.
مان ملت په نمائندګۍ د برما په مسلمانانو ظلم غندم، د خپل مسلمانانو لرونو نه خواهش کوم چې او د خپل دولت نه خواهش کوم چې د برما سره هر هغه څوک زموږ چې دوستان دي موږ خو سره خوشبختانه تعلق نه لرو، زموږ دوستان په غوې فشار راوړي چې موږ سره دوستي کې دا غوې سره دوستي قطع او کتاب ته دوی ملن ته ته یو پیغام ولېږل شي مهرباني وکړي کته دوی لاسونه دي.
په همدې ډول ښاغلی مسلم یار له متحده عربی اماراتو، سعودي عربستان او نورو اسلامي هیوادونو غوښتل چې د برمایي مسلمانانو په مظلومیت چوپ پاتې نشي بلکې لا غوې سره مرسته وکړي. په دې ورسېو کې دا راپورونه د ټولنیزو شبکو له لارې داسې عکسونه خپاره شوي چې ښایي په برما کې میشت مسلمانانو اقلیت د هندوانو لخوا په بیرحمۍ وژل کیږي. له دې سره د برمایي مسلمانانو د سوځولو، د بدن د غړو او سر پرې کولو عکسونه هم خپاره شوي چې په افغاني فیسبوک پاڼو او نورو ټولنیزو شبکو کې هم غبرګونونه راپارولي دي. بلخوا دینی او شمیر عالمان وایي د برما مسلمانانو په مقابل کې چې کوم ظلم روان دی باید په نړیواله کچه وغندل شي. دینی عالم عبدالظاهر دایی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د مسلمانانو سره خواخوږي د هر مسلمان دینی او اخلاقي دنده ده.
شورای علما، حکومت او تمام د علما شورا، حکومت او د افغانستان ټول خلک باید غږ اوچت کړي ترڅو د دوی ظلم نړیوالو ته وخی او لک تر لګه دولتونه د هغوی په حق کې پیغامونه ولېږي تر دې چې په یو نه یو شکل د برما د مظلوم خلکو په حق کې اعتراضونه وشي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نظر هم راواخلو، خو د دې وزارت چارواکو په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. د پداس حال کې د چلې دی وړاندې ملګرو ملتونو د نړۍ په هر ځای کې د مسلمانانو او ملکی عامو وګړو وژنه غندلی، خو ورسره دا انتقادونه شته چې ولې ملګری ملتونه او د بشري حقوقو ملاتړ ادارې د برما په اړه غلي دي.
تاسو زمون غغل ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په انټرنیټ کې هم د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com په مستقیم ډول اوریدلی شئ. دا جمعه پر ورځ د ترکیې عمومي انتخابات دا وټاکي چې د دې هیواد دولسمشر ګون په واک کې پاتې کیږي او کنه. دا په داسې حال کې ده چې د کوردانو سره د سولې د بهیر د مخکې تلو په اړه پوښتنې شته او په ترکیه کې د کورنۍ جګړې د پیل په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. په دې اړه د جرمني خبري اژانس رپورټ مهم ټکی اجمل اند وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د ترکیې په عمومي انتخاباتو کې یو داسې کورد پلوی ګوند مخکې ځي چې د ولسمشر رجب طیب اردوغان پروګرامونو ته ستونزې جوړې کړي. دا انتخابات د دې لپاره ټاکونکي بلل کیږي چې آیا د ولسمشر اردوغان واکمن ګوند به د واک پر ګدۍ پاتې شي او کنه. له بل پلوه په داسې حال کې چې په ترکیه کې د یوې کورنۍ جګړې په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي، دا انتخابات د کردانو سره د سولې د بهیر د مخکې تلو په اړه هم مهم ګڼل کیږي. د جرمني خبري اژانس وایي دا دواړه مسلې له یو بل سره نږدې اړیکې لري. په ځانګړې توګه که د خلک ډیموکراتیک ګوند وتوانېږي چې په سلو کې لس ټاکل شوي رایې ترلاسه کړي، نو دا به د کردانو لومړی ګوند وي چې د مستقیمو انتخاباتو له لارې په ملي سطحه د ترکیې د عدالت او ترقۍ د واکمن ګوند څوکۍ ترلاسه کوي او د دې هیواد پارلمان ته لاره مومي. د خلق د ډیموکراتیک ګوند د ماتې په صورت کې به د عدالت او ترقۍ ګوند چې له 2002 میلادي کال راهیسې په ترکیه کې واکمن دی په پارلمان کې د دې هیواد په اساسي قانون کې پر تغیراتو کافي کار وکړي څو د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ته زیات واکونه ورکړل شي. د جرمني خبري اژانس وایي سره لدې چې په ترکیه کې په نصر پښتون اعتماد نشي کېدلی، خو له مخې د خلق ډیموکراتیک ګوند په سلو کې د لسو رایو ټاکل شوي معیار ته په نږدې کېدو دی او په مقابل کې د عدالت او ترقۍ د ګوند په محبوبیت کې کمی لیدل کیږي. د لندن په یو څېړنیز مرکز چټم هاوس کې د ترکیې د چارو یو کارپو فیدی هاکورا د ترکیې ورو اقتصادي وده د عدالت او ترقۍ د واکمن ګوند د محبوبیت د کمیدو یو علت بولي. رجب طیب اردوغان چې له یوې لسیزې څخه د ترکیې صدر اعظم و په دې انتخاباتو کې په مستقیمه توګه برخه نه لري، نوموړی تیر کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو ګټونکی شو. اردوغان په داسې حال کې چې غواړي خپل دریس پیاوړی کړي، دا انتخابات د نوموړي د واکونو لپاره هم ټاکونکي دي. د کردانو سره د سولې بهیر چې له 2012 میلادي کال څخه راپیل شوی ممکن له دې انتخاباتو اغېزمن شي. د کردستان کارګر ګوند د درې لسیزو جګړو او د څلوېښت زرو څخه د زیاتو کسانو له وژل کېدو وروسته په 2013 میلادي کال کې اور بند اعلان کړ.
ازادي راډیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي 0000 2 3 4 5 او یا هم 0000 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو او د خبرونې په دوهمه برخه کې په افغانستان کې د پوهنې وضعیت او د ښوونځیو د حالت په اړه یو مفصل تفصیلي رپورټ اوریدلی شئ. دغه راز ازادي او اوریدونکو نیوز پروګرام هم د خبرونې په دوهمه برخه کې دی. اوس دوهمه برخه ته رسیدلی یو. لومړی د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز له اسدالله لودین څخه اورو.
د بشری حقوقو څارونکو ډله هیومن رائټس واچ د غیر نظامی افغانانو وژل او جنگی جنایت بولی. د هیومن رائټس واچ د افغانستان او اسیا د څنګه څیړونکو هیتر پار په بلخ کې د یوې مرستندوی موسسې د نهو کارکونکو وژل او ټکان ورکونکو عمل وباله. د بریتانیا د نړیوالو پرختیایي چارو وزیر اعلان وکړ چې روان میلادي کال به په افغانستان کې 500 میلیونه ډالر مصرف کړي. نړیوال وچی صندوق IMF له افغان حکومت سره د اقتصادي اصلاحات او اقتصادي ودې د ملاتړ په ترڅ کې د افغانستان لپاره د کارکونکو د څارنې یو پروګرام تصویب کړ. د اسلامي دولت ډلې په وړاندې ائتلاف کې شامل هیوادونو د عراق د هغې پلان کلک ملاتړ وکړ چې په لویدیځ انبار ولایت کې د دې ډلې د پرمختګ مخه نیسي. د راپورونو له مخې لږ تر لږه 24 عراقي سیلانیان د ایران په شمال کې هغه مهال وژل شول چې د سپرلۍ بس په یو غرنۍ لاره چپه او یوې درې ته ولوېد. د امریکا د بوستن ایالت پولیسو یو تن چې د تروریستي فعالیتونو د شک له مخې تر تعقیب لاندې وو په ډزو وواژه. او د فوټبال د نړیوال فدراسیون فیفا مشر سیپ بلټر وایي د دې فدراسیون چې پکې د رشوت رسوایي راپورته شوې له ریاسته استعفا ورکوي.
تاسو ازادي رادیو اورئ. په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له پرزیدو وروسته د نجونو او هلکانو د زده کړې په برخه کې د پام وړ پرمختګ شوی دی، خو آیا د دې هیواد پرمختګ په اړه ورکړل شوي ارقام دقیق دي؟ د افغانستان د پوهنې وزیر 13 اونۍ ولسی جرګې ته د وینا پر مهال د هیواد د معارف په سکتور کې د فساد خبره برسېره کړه. په یو هیواد کې چې د نړۍ د فاسدو هیوادونو د فهرست په سر کې دی، فساد نوې خبره نه ده، خو یادونه یې بې ګټې ځکه نه ده چې همدا فساد د افغانستان په معارف او نورو برخو کې د وروسته پاتې والی مهم عامل بلل کېږي او باید د حل لارې ورته وموندل شي. دې موضوع ته د احمد تکل په تفصیلي رپورټ کې کتنه شوې ده.
د افغانستان د معارف په سیستم کې د فساد په اړه وروستۍ ادعاوې د هغو تورونو یوه برخه ده چې افغان چارواکي او نړیوالې په تیر حکومت کې پراخ اداري فساد بولي. ښایي په ولسي جرګه کې د پوهنې د نوي وزیر اسدالله حنیف بلخي وینا په همدې دلیل خلک حیران نه کړل، بلکې د ستونزې ژوروالي ته یې د ولس او د هغو د استازو پام واړاوه. د پوهنې وزارت لخوا د مخکې ورکړل شویو ارقامو له مخې په افغانستان کې د زده کوونکو شمیره څه باندې 8,971,000، د ښوونکو شمیره نږدې 1,09,000 او د ښوونځیو شمیره څه باندې 15,000 ته رسیږي. د پوهنې نوي وزیر په ولسي جرګه کې د دې ارقامو په اړه شک څرګند کړ.
ما باورم به ای ارقام دقیق نیست. ای ارقامی که فعلا در دیتابیس وزارت معارف وجود داره، ای ارقام خدمت شما گفتم، ولی واقعا در بعض مناطق ناامن مکتبا وجود نداره، ولی امکاناتش، امتیازاتش، پول معلمش و چی و چی و چی گرفته میشه.
د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د حکومت د سرمفتش اداره سیګار په خپل وروستي راپور کې وایي چې د امریکا د نړیوال پرمختګ ادارې یا USAID په تیرو 13 کلونو کې په افغانستان کې د معارف د پرمختګ لپاره څه باندې 1,500,000,000 ډالر لګولي. راپور زیاتوي د افغانستان د پوهنې وزارت په 2014 کال کې ښوونځیو ته د نږدې 8,500,000 ماشومانو د تلو خبر ورکوي چې د 2014 کال په پرتله 1,500,000 زیاتوالی ښیي. خو د سیګار مشر جان سوپکو هم پر دې ارقامو شک څرګند کړی. ښاغلی سوپکو په ویل کورنل طبي کالج کې په خپله وینا کې د مثال په توګه په غور کې یو ښوونځی یاد کړ چې د چارواکو په وینا 13 ښوونکي او 1,000 زده کوونکي لري، خصوب کوي د افغان سیړونکو شبکې د ولایت ته د سفر پر مهال لیدلی چې د خوندزي یوازې 15 خونکي او 40 د کونکي درلودل د افغان سیړونکو د شبکې څارونکو ته په سیمه کې همدار از ویل شوی چې نجونې هم په خوندزیو کې زده کړه کوي په داسې حال کې چې هلته اصلا د نجونو خوندزای نشته د سیمې اوسیدونکو ویلي چې زورواکي قمندانان د ښوونکو تنخواګانې غلا کوي او خلک خپل ماشومان د دولتي ښوونځیو پر ځای دیني مدرسو ته استوي د پوهنې پخوانی وزیر فاروق وردګ دا تورونه ردوي ښاغلي وردګ چې په یو نړیوال کانفرنس کې د ګډون په مقصد په ناروې کې دی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د ده د مسؤلیت پر مهال د ورکړل شویو ارقامو دفاع وکړه او ویل چې د زده کوونکو خوونکو او خوونځیو د شمیر ډیټابیس حکومتي سیستم برابر کړی
دغه کې را کوم چې دا راپور درست دی چې دا لپاره مې ثبوت دی چې دا یو سیستم موجود دی د ولا کوډریش په څزره چې اسان کار کوي کمپیوټري نظام دی هرڅه سب تو رجستریشن د معلم او معاش دی وزیر د خانه دی تو شوی معاش دی وزارت مالیه له خوا تو شوی د مستوفیت له خوا تو شوی دی
خغلی بلخی وایي معرف وزارت د منځنۍ خوندزیو لپاره په تیرو دیارلسو کلونو کې د حکومت او نړیوالو مرستندوی او مؤسسو لخوا د مرستې له امکاناتو سره سره یو کتاب هم نه دی چاپ کړی بلخی د دې ناکامۍ علت نه پاملرنه بولي د ده په وینا د پوهنې وزارت د بهرنیانو د مرستو د جلبولو په مقصد د زده کوونکو او ښوونکو په شمیر کې مبالغه کړې خو ناسمو ارقامو د افغانستان د پوهنې سیستم د نړیوالو په نظر کې بې اعتباره کړی
د معارف د گذشته با تاسفی که ارقام به خاطر ای که دونرا کمکش ادامه پیدا بکنه گفته شده بنا به امیگر فعلا دونرایی که به معارف افغانستان کمک میکرد در معارف به اعتماد شدن شما باور کنین که ما در هر ملاقاتی که در این مدت کمی که رفتین ملاقاتی که با بانک جهانی داشتیم با یونسکو داشتیم با هر نهاد دیگه ای که داشتیم از نبود شفافیت در وزارت معارف مثل که شما شکایت میکنین از عدم شفافیت نهادهای بین المللی هم همین شکایت دارن
خود پوهنې پخوانی وزیر دا ادعا ناسمه بولی او وایي چې د پوهنې د نوي وزیر معلومات کره نه دي فاروق وردګ وایي د ده د وزارت پر مهال د افغانستان د معارف سیستم د نړیوالو مرستندویو مؤسسو لخوا په منظم ډول ارزول کېده
په موخ کې د بهرنیو مرستو د جلبېدو ظرفیت په حقیقت باندې ولاړ معلوماتو کې موجود وه د ګلوبل پارټنرشپ فور ایجوکیشن د دې عضویت چې افغانستان اخیستی ارلاسو ګلوبیار د دوه کالو د فارم مستل سن مګردیا بشوي او دا غ ډونر لوکل ډونر ګروپ هغه مملکتونه چې د لوکل ډونر ګروپ په هیڅ باندې هم کار کوي دې دې فارګه بشوي د دې ټول د خای بین ملي ټولنه له خوا دا معلومات تخشوي دقیق شوي دغه نورسته د افغانستان د وزارت معرفت ظرفیت پای کړای ورته کړی تو به ورکړای او $500,000 د ترګه کالو د فارم ورته ورکړي
د پوهنې وزارت پخوانی مرستیال صدیق پتمن په معارف کې فساد تر هغه اندازې چې راپورونه خبريږي ژور بولی خاغلی پتمن له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې د پوهنې وزیر په ولسی جرګه کې د ستونزو ډیره لږه برخه یاده کړي پتمن وایي چارواکو حتی د بندو خوندزیو د پرانیستو په پلمه لا پیسې اخیستي
فاجعه د پوهنې په وزارت کې تر دې ډیره ژوره ده د 50 کال نه وروسته چې دا خوندزیو کول شروع شوې دي په پکتیکا کې په زابل کې په قندهار کې په فراه کې په نیمروز کې په روزګان کې په نورستان کې اولس ولایت کې چې هلته د دې تنقیح ځوانانو سره جفا شوې ده علاوه دې نه چې ښوونځي تللې دي د دې ښوونځیو د خلاصولو په نامه پیسې اخیستل شوې دي د یونیسف نه اخیستل شوې دي کاناډایان نه اخیستل شوې دي او دا چې څه د پوهنې وزیر وویل دا 1% د دغه مشکلاتو
د پوهنې وزیر اسد الله حنیف بلخی ولسی جرګې ته د وینا پر مهال د خوونکو ټیټه مسلکي سویه کمزوري تعلیمي نصاب د خوندزیو د ودانیو او ټولګیو د کمښت لکبله د درسي ساعتونو زیاتوالی د ټول هیواد په کچه نامتوازن خدمات او د زده کړو د بهیر د ارزونې په مقصد د تفتیش نشټوالی د معرف لوی ستونزې وبللې خو آیا پر اختیار ټول ستونزې همدادي
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ
د افغان بي سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابر شوه چې د افغانستان له ټولو خارونو کلیو او باندو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي
په ډېرې اسانۍ یو اس ایم اس 813 شمیرې ته واستوئ. د یو اس ایم اس په استولو سره د ازادي راډیو افتخاري خبریال شئ.
تاسو په پښتو او دري ژبو د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بیسیم شرکت 813 شمیره د ازادي راډیو د افتخاري خبریال لپاره.
آزادی او اوریدونکی جوړونکی فریبا ظاهر
د آزادی او اوریدونکو د خبرونه مینوالو السلام علیکم. ستاسو د روغتیا او خوشحالی په هیله دا ورنی د بیا هم د ستاسو دوستانو ډیر پیغامونه را رسیدلې چې پر بیلابل موضوعاتو دي. لومړی غواړم هغه پیغامونه او شکایتونه در سره شریکم چې دوستانو د امنیت تخربوالی او له همدې څخه د نور ستونزو در مسته کېدو په اړه کړی دي. البته یو یادونه کوم چې دغه خبرونه د آزادی رادیو نظر نه څرګندوي او یوازې ستاسو اوریدونکو د شکایتونو او ستونزو پر اساس جوړیږي. د دغو دوستانو ستونزې په واورو چې د امنیت په اړه شکایت لري.
زه د روزګان د ولایت څخه د اساس د ولسوالۍ څخه خبره کوم. وروره دغه دوه شروع کیږي چې پر موږ باندې لارې بندې دي. هیڅ شی په دنیا هیڅ شی نه ژیم ستریدای. یو من په تاکي یو د بوکو غوړي چې په 15000 غوړي هم نشته. نو خو هغه له هم نه غواړو خو یو گزاره به وکړو. مګر په لیاز خدای وروره دا چې د اکثر د موقت وخت لپاره د شلو شپو لپاره دی راوسی چې موږ زخمي وسی وینې دي چې یو شکمي عملیات وسی بس وروره مکه بسره وکاس واغه دلته دا چې ډاکټران دي چې خالي د وینې د دریدو سره یې نسته یو سړی په لاس کې پی وینې نه شي دروي دا وینې د لاس ژوند لا سوال کې وسنه سلام علیکم
ورز ما دا پیغام دی چې د هلمند ولایت خورا غټ جګړه روان دي. دا باید د حکومت تشکیل ورکړي. کابل د تشکیل ورکړي ورکړي دا اخلاص د قران اخلاص د ریښه نه کړو. السلام
الو السلام علیکم. د کندهار ولایت څوري کوټ ولسوالۍ نه خبره کوم. ما د ولایت مشر د نور وخت مقامات ته د هلمند د څوري کوټ ولسوالۍ امنیت ته دی خاموشي چار ورځ کې جنگونه یې طالبان شدید دي او پولیس یې لږ دي. موږ دا د دولت څخه لرو چې دا د شوالی کوټ ولسوالۍ د تدیر کې شوالی کوټ ولسوالۍ ډېر راټ ولسوالۍ دی چې د پولیسو د وره د داخل پولیسو وسنه پر رسیږي. وسلام
سلام سلام علیکم. د رزګان ولایت شریف صاحب سره خبرې کوم. د حکومت سره هله لرمه چې هغه دی یادی دغه چې د اساس شوالي راشي ویلې چې د طالبانو سره یادی په خپل ځای کې چې بار جنگ مو جګړي مشکته په ولي وي د مغاریانو چې اوس کوم طرفونه چې نه طالب طرفونه ولا شنه د حکومت طرفونه ولا شنه ته نه باندې وخت سره په هغه تو په هغه د ژوند شانه کې ممري کې وي. السلام
سلام علیکم. زاهر خان د چاچمه ولسوالۍ څخه خبره کوم. ما پیغام به هدايه راډیو ته داري چې ما پیغام د لوړ مقامات ته ورسیږي. موږ ته کوم کومک رانه چې سلپسلې چې دا خطر دی چې موږ خپل ولسوالۍ د لاسه ورکو. کله چې د لاسه ولسوالۍ ورکړي دا فائدہ نه کوي. کوم څه کومک راشي کار څه وشي. نور وسلام دائم الله
ورده زو شي دا ساته ولسوالۍ ما زه غواړم چې دا د کندهار سره د ځاکونه را روان دي او هغه راشي په ولایت کې مانی جنازې فاته له دراوت ولسوالی او شیدا سات ولسوالی دراوت بشي واړی کومک تا ځان لري د شي شیدانو تپانو موډم باندې ورکړي دي نه پوهېږي دا وری چې فاتې سي کومک یو مرسته نه کوي.
السلام علیکم. رمضان زمیر يم روزدان ولایت دراوت ولسوالی د میندو د سیمه اوسېدون کی چې اوس په حال د کندهار پونچون برحال ماشلیم. د روزګان ولایت په ټولو ولسوالۍ کې ډیر سخت جنگ روان دی. خصوصا د جراوت ولسوالۍ کې د لږ 15 ورځې کیږي د طالبانو پولیسو او وردو ترمن ډیر سخت جنگ روان دی. په حقیقت کې دا جنگ د جراوت د معصوم ولس د ژوند سره جنگ دی. د دې خلکو د غریبۍ او اقتصاد سره جنگ دی. ځکه اوس هغه وخت دی چې د دې وطن ټول غوښنه چې لاس ته رسیدلې دي ټول وچ او په ځکه هوار پرتې دي چې د وردو او د طالبانو د جنگ په نتیجه کې د وردو د هوانونو په لمبو کې وزل کیږي. ټول ولس او خلک در به درجه نو اشرف غنی لا لاسه موږ هیله کوو چې نور دا ولس در بدر نه کړی. وسلام.
مریزه ګل محمد هلمند ولایت د سنگینو ولسوالۍ د بوستان جو اوسیدون کلمه د ازادي راډیو د نړۍ د عظمت پیغام تر لوړ مقامات پورې ورسیږي. زه د پیوی پوستی کومندان یم. ملي پولیس یې مزاج چې په بوستان جو په سیمه کې د پرون راهیسې جنګ شروع دی. تر اوسه پورې تعرض د درې پوستي طالبانو نیولې دي. نو زر تر زره ځینو ته کومک راورسي. کورنۍ چارو وزیر ته مداخله ده او د لوړ مقامات سره مداخله ده چې څرخه کې ورکې دوه ورکې دوه څرخه کې د ټولو سنګین ولسوالۍ بس چې دوه ورځې پر وګرځي ته کام پر وکړي بس یې کار خلاص دی. وسلام. حاجي نظر ګل د هلمند ولایت د سنګین ولسوالۍ د بوستان جو اوسېدونکي. زما د کورنۍ چارو وزیر صاحب د دفاع وزارت زما دا غوښتنه ده چې زر تر زره د سنګین ولسوالۍ ته ډېر پام کوي. بوستان جو سیمه چې د ګرما اوسه بیا تر پوزې پورې دا منطقه طالبان ونیول. پرون چې تر دو پرون پر مازګر جنګ شروع شوی دي. تر پوستو تر نن سهاره پورې لارې بندې دي. اخواته موټر نه شي تللی نه ټانک لای شي. ټولې لارې بندې دي. نو زما هیله ده د نورو مقامات څخه دغه پیغام دي واوري او دغه کومک ترې واسطه زر تر زره کنه دا منطقه سکوت کیږي. وسلام په اختیار.
او السلام علیکم. زه د هلمند سنگین ولسوالۍ اساسه سره په تماس کې یم. دا یو کال کې چې د هلمند سنگین ولسوالۍ د بستانځو په حوزه کې جنگ روان دی. دا کله ما ځاګه وري دا یا د خپل پوسټ ټول کې یا ورور عملیات جرا چې دا سره کم کار دی. یو خو نه ورځ نه جوړ ورځ جوړ ورځ دغه پیغام دی د لوړ مقامات پورې ورسوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
محترم وروره د دې تاسو د نور اوریدونکو شکایتونو مخبره کړه. امنیتي ستونزې هغه څه دي چې د افغانستان په ډیرو ولایتونو او سیمو کې خلک ورسره مخامخ دي. خو په دې وروستیو کې د هلمند د ځینو ولسوالیو د نامنیو په اړه ډیر زیات شکایتونه موږ ته رسیدلي او موږ یې د بیلګې په ډول څو پیغامونه تاسو ته در واورول. که څه هم په تیرو خبرونو کې مو د همدې موضوع په اړه له چارواکو سره خبرې کړې دي او ستاسو پیغامونه مو ورسول. خو بیا هم هڅه کوو چې دغه ستونزه بیا بیا تر چارواکو ورسوو. د ازادي رادیو سره په یوې مرکې کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي د همدې امنیتي ستونزو په اړه یوه پوښتنه داسې ځواب کړه.
هغه دوه ولایتونه خو د څو کال راهیسې موږ هلته حضور نه لرو. یعنې ولایت ولسوالیانې مزار وړ هغه دوه ولسوالیانې چې بغران او هغه د هلته موږ حضور نه لرو. دا صحیح خبره ده. اما دغه درې ولسوالۍ د نوزاد مساخله او سنگین کې موږ ښه شتون لرو. په قوت شتون لرو او دا ولسوالیان خود نه کوي. زمونږ هغه لوی عملیات د ذوالفقار په نوم په هلمند ولایت کې د هغه اساسي مخه دا و تر څو دښمن سرکوب سي او له منځه لاړ سي. تر څو په دغه دوبۍ کې بیا سنګین لکه تیر کال غوندي د کم لوی ستونزې سره مخامخ نه سي. دا اوس فعلا زمونږ د امنیت قمندان نوزادو کې دی او زمونږ امر د امنیت په سنګینو کې دی چې خپل دوی دغه عملیاتونه رهبري کوي. د سقوط په وضعیت کې نه دی. زمونږ ولسوالۍ به سقوط نه کوي. هېڅ ځای به سقوط نه کوي. دا خبره ان شاء الله دا پخوا هم رد شوی. یعنی دا غلط ثابت شوی. پخوا هم ډېر داسې تحلیلونه مطرح کېدی چې ګواکې ولایت او ولسوالۍ به سقوط وکړي. خو د سقوط مسله نه ده. اما بلې اوس زمونږ امنیتي ځواکونه د مخالفینو سره مخامخ دي په دغه درې ولسوالۍ کې. نو کوشش موږ کوشش روان دي تر څو دوی ته ماتې ورکړو. یوازې په نوزادو کې په تیرو څلور ورځې کې نږدې 15 مخالفین له منځه تللي او زموږ تلفات هم یو څه ټیټ ول. اما په سنګین کې اصلي ځالې د دښمنان د طالبان چې په تیر 10 کلونو کې دوی خپل داسې ځایونه جوړ کړي وو چې ډېر لوی سنګرونه او د دوی د اسلحې دیپوګان وو هغه ټول له منځه لاړل. یعنې سنګین داسې سږ کال تصفیه شو چې په تیرو 9 یا 10 کالو کې داسې عملیاتونه ترسره شوی چې موږ اوس د سنګین څخه مطمئن یو. اما د دوی نشتون هنوزم په بعضی نقاطو کېسته. نو کوشش کوو چې د ذوالفقار د عملیات نور بکسي هم مخته لاړ سي او هغه لوی تهدید د سنگین د نوزاد د مساخله لپاره لمنځه تللی. دا نور تهدیدات چې په ټیټ ساته دي لپاره موږ هم خپل امکاناتو نه کار اخو. ملي وردو او ملي پولیس په ګډه سره مشترکاً کار کوو.
د کورنیو چارو د وزارت ویان خبرې مو واوریدلې. ازادي راډیو هڅه کوي چې تر خپل وسه ستاسو غوښتنو ته ځواب ووایي او ستاسو ژغونه تر مسؤلینو پورې ورسوي. یو شمیر نورو دوستانو په خپلو سیمو کې د محلي پولیسو له کړنو څخه شکایتونه کړي دي. د دوه دوستانو آوازونه به په کټ واورو.
بله السلام علیکم.
د قدرت الله د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ سره شاور پارډي کې یم. زما دا د اشرف غني سره دا خواهش دی چې دا زموږ په میوند ولسوالۍ کې د محلي پولیس ډېر مسلمانان تنګوي، ډېر په عذاب یو، وروره نه بازار جنت لای سو، وروره موټرګاټان سره بندې بند کړي دي. نو اوس به نو موږ کمو لیکو مسکینې کېکه شی لري که نه لري، هغه به خامخا په 2000 موټر ارمریز تکړی کړي دی بیا او وس چورو پر مټر کې مرګ دی پریږي چې نو کله زړه غاټي د طالب په نامه جرات کوي بار کوي دی شی د لوري کې جن د لوري دا خبره خدای تعالی کو دوا کوي دی بیا ته راي لګي بل کوم نه راي لګي مړي ډیر فضا کړی ورو ورو مړي ډیر سره تنګ دی بار گزاره نه دی کوو شنسي نه وړي ورو ورو هیڅ گزاره نه سره کولای. الو السلام علیکم، تاسو په کندهار کې د
مرګر بچانو سر پازاب یو تخن کورو ته د دې زره خلکو سره پښه راشي، خصوصا د پنجوایي کې د مرګر بچانو د حکومت مر ډیر فضا دی.
السلام علیکم، زاد لمین د ورستان د ولایت د جزو دول سوالی څخه خبرې کوم. زدا هله کوم د نور مکافات څخه چې زموږ په ول سوالی کې مو در بکیان څخه دې تاسو به عمر وکړ و دې ته نه فریزي مننه د خدای په امان.
السلام علیکم، زه عادل د کابسا ولایت د کجاب له سوالی د لنډه خپل کې خبرې کوم. زما دا اشرفي صاحب دا هله دا چې د اربکیان یو رکې ځکه دې په عوامو ډېر زیات ظلمونه کوي. یو سلام ازادي راډیو ته ډېر ډېر سلامونه وړاندې کوم. السلام علیکم.
السلام علیکم، زه د روزګان ولایت څخه شیر افات ولسوالۍ څخه صاحب په تمان سیستم زه د اربکیان ته ښه بازار جوړ کړی راته غواړم پیسې راته غواړم وي ورته کوي نو باید نو راواز چاته ورسېږي. السلام علیکم.
السلام علیکم، زنه کی بلاد هلمند ولایت څخه پیغام پریږنه. دا په هلمند ولایت کې چې کمر به کې اندی لازم سره لري د وزارت کې هلمند کوم چې لازم پیغام نشر.
زه ازادي راځي دا پیغام درما هلمند ولایت د مسجد الاسرائیلی څخه د بدله کول د سینې سمې دا پیغام درما چې د تل امانې پولیس سره د ګناړه کار په پیسې پر غنه ټولې پر د غیر څو په بیا په دې ځو ځو یاره په ستاریا ټولې پر
کله ګټلې هغه مغامي وسلام. زه کنده د ولایت د جوړېدو ولسوالۍ د فنکار اوسیدونکی یم. زه تقریبا کوم چې د امور خبرې په راډیو کې تاسو مشر کوي چې د امور مشران په ورسي د موږ د جوړېدو ولسوالۍ د فنکار څخه د مالي پروف خدای زیات پتنګ او د جن تازه د موږ څخه پیسې غواړي موږ وی نه کنه کوم زوري بس او په ما دې چې باندې یو پلوټ ته جوړ کړی نيسي دوی دې باندې چې دوی په دوه درې لکه کاله دې سره راځي نو دې څخه زره نو څه کې موږ د خپل مرکز حکومت او خدای دې چې راو مالي فلوس متخصص کې دوی په ځای چې دې چې موږ منځ ته دې ملي او دوه ورځې ملي او دوه ورځې سم او ځکه سم یو یا موږ دې بیا څه څنګه نو موږ څه خدای دې چې موږ خبر تر جوړ کې چې سپور کې چې دا نور خلک ته ورسې دي خو سړي دې زرمونه چې دې د دې خبرې ته چې تناکه خبره ستوکي د دې پر باندې چې بودیزې د دې پر دوه درې لکه لاتې ته سم څار ما دې پولیس
زمتي ولا بيد به منو ولایت د مرجې د ولسوالۍ يم. مرجې ولسوالۍ کې محلي پولیس او چارواکي کوي څوک لږ وتا وتړي زړه پرې شي هغه دې په تکلیف کوي تکلیف ور کوي نو دا چارواکي او دا محلي پولیس دا څه نه کوي اینده کې کوي څوک خدای اسلام دی اسلام باندې څه خوا بدیږي او موږ اواز دې تر اشرف غني او ډاکټر عبدالله پورې ورسېږي. والسلام.
دوستانو تاسو شکایتونه مو واوریدل، دغه ستونزې ته د کورنۍ چار وزارت ځواب څه دی؟ بیا هم دغه وزارت ویان صدیق صدیقي وایي
د محلي پولیسو په حق باندې همیشه ځله نقص معلومات او بعضی مسائل مون سره مطرح کیږي خو اوس مهال د دوی شمیر زیات شوی او نږدې یو څلو تلور پنځوس ولسوالیانو کې دوی فعالیت کوي، یعنی اکثریت ولسوالیانو کې ډیر محصر دي. اما ستونزې هم شته خو دا مسله ډیر جدي نیسو. په هغه ولایتونو کې چې مشکلات مون سره شریک شوي دي اقدامات مو کړي دي. د تشکیلات د محلي پولیسو تشکیلاتو د ښه او یا مؤثریت لپاره مونږ د هر ولسوالۍ په کچه یو سطح باندې د افغانستان ملي پولیس یو افسر او دوه نور منصوبین ټاکلي دي او خاصا د استخبارات منصوبین چې هغوی د دوی د اعمالو څخه نظارت وکړي او وګوري چې دوی آیا خپل محدودې د وظایفو کې فعالیت کوي او یا خدای نخواسته خلکو ته کوم مزار او وضعیت رسی په څو ولایتو کې چې موږ ته گزارش رسیدلی و عام زموږ د استخبارات او د خلکو نه موږ اقدام کړی کسان مو لرې کړي بندیان کړي مو دي او کوشش کوو چې تر هغه حده پورې چې امکانات لرو دغه شکایاتو ته رسیدګي وکړو او د دوی مخه ونیسو نو خلکو مو همیشه تشویق کړي چې دوی د خپل مشکلات مون سره شریک کړي.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو د شغلې صدیقي څرګندونې مو واورېدلې په دې هیله چې دا مشکل هم د نورو سره یو ځای ډیر ژر حل سي. اوس په د نورو اوریدونکو پیغامونو واورو چې د نورو بیلابیل ستونزو په اړه شکایتونه موږ ته رسیدلې دي.
مطلب خبرې کوم د پکتیکا ولایت نه پکتیکا ولایت کې بيخي د خلکو مشکلات نه لکه بيخي داري په تاسو بيخي په ښکاره روان د ولایت نو بيخي زیات مشکلات وروره خلک په بدوي سره کال کال وروره کې هیڅ رسیدګي دي چې مشکلات او د کیر نه وروره جانانه دې په خاطر چې خلک اكو غوړي له حق چې وروره جانانه حق ترلاندې کوي او باطل په پورته کوي سرمایدار سره همیشه همیشه کامیاب د محکمې ته تیار درو سرمالی ته سرمالی انجه د پګټه د محکمه هم د پګټه د سرمایدار سره په خاطر د غریب سره هیڅ څوک غنوري ولایت سره خبري هیڅ اراده د دین لری سیداری په سات ورکه موږ غشتنه د ازادي رادیو لاره چې د شپنی چې دغه هغه ورسته تا ول لوړه کړله او لوړه د اخستله او تاویل زبه اداري په سات ورکوما یعنی هغه لولې هغه شي سره لا کوم قول چې تعالی تعالی له قران سره کړی لږ سره په ټکر کې واقع کیږي چې چیرته ته دغه هغه نه کې ورک نه کې او دا فساد مخه ولنه چې دا دې فساد مخه ډیر آسان نه ول کیږي که څوک اراده ولري یو مخالف نه ول کیږي په یو لری ولسوالۍ کې کشف کیږي وروره کنه په یو کند غر کې نه ول کیږي او دې داري فساد رشوت خور غل سرانوال دغه ورور د اداري مخ کې نه نیول کیږي ډېر موارد ته اسناد ته شواهد ته ورور خو دلته اراده نسته وسلام په احترام
زه د وتاغه تورخم د لاند ریواري ماده هغه کې بلا متخان کې دا شانزه هغه اسکر دي دا او دې شانزه دی اسکر غواړي د اسناد کا اسناد ورنه کوپلیټ کوي او دا چې پلیټ وی سی ویل د چور شو درې سو روپۍ غواړي موږ شبانی دا تقاضا راځي دا دې مخاوني.
السلام علیکم د کندهار ولایت د نیمه ناحیه څخه محمد نسیم خوشحال خبره کوم. زموږ د کندهار د کومندان امنیت د رئیس صاحب سره د غیله وارزو د چې کوم کارتونه د سلاو د کم خلکو ته ورکړي دي اته هغه خلک مشکې جنو چې د ټکسي چلوونکي دي د شخصي کارونه لري هیڅ کوم وظیفه نه لري هیڅ کوم دښمنین نه لري په دې کې دي هغه خلکو ته کارتونه ورکړي دي چې هغه د دې خلکو مزاحمت ګرځي خلکو ته ګواښونه کوي خلک زیری موږ دا غرض لرو چې دغه خلک دغه کارتونه د پخپله بند او سلام.
السلام علیکم خنی ولایم د بلخ ولایت خزامت در کومه ازادي راډیو ټول کارکون سلام یا مبارک سلام د معرفت کو ادارت کې د معرفت ریاست کې بلخ ولایت کې فساد د خیام سره شدل لري دا د مکتب کتابونه په بازار کې کتابچه په بازار چرتیږي مدیران د معرفت سرمالمین د معرفت وخت کتابونه اخلي شل شل شد تا ولاران نور کې او نور په سرمالمین او مدیران د معرفت د خپل اجرانو نه رښتونه اخلي هغونه په میاشت کې یو زره یا زره کې اخلي هغه استخدامي د وزارت معرفت نه خواهش کوو چې دا رسمي مشتکی معلمین اطراف ته راوړي یو لشارزان ته چې دا فساد مخه ونیول شي تبدیلي د فیصلو په مقابل کې معلمین شل زره ډیر زره څلور زره روپۍ مدیرانو ته ورکړي د دې تبدیلي خاورو ته یا بل ته دا مشکلات دي خلګي دي په ریاست کې معرف شي په بلخ کې.
السلام علیکم زنیا و سلام ما د شهزاده ماما زید د قنطاده ورو د روزګان ولایت تګزاب د لوسالې د چونې د کلو سدن کم مور د دولت صلاحي د مستو د فعالې کې او کمزور خادد باید مو تنور خادي رواسو سي و سلام.
وعلیکم السلام خپل خبرونه ازادي او اوریدونکو اوري ځینې دوستان ګیله کوي چې پیغامونه نه خپریږي. د دوی ګیله منم او ورته وایم چې محترمو، لکه چې ما په تیرو خبرونو کې هم یادونه کړې ده چې ستاسو پیغامونه یو هم نه پاتېږي. څومره چې د خبرونې وخت دی هغومره شکایتونه راخلو او پاتې شکایتونه بلې خبرونې ته پرېږدو. بل دا چې ډېری پیغامونه داسې دي چې د کیفیت د خرابوالي له کبله د خبرېدو وړ نه وي، یا یې لیکه خرابوي، او یا هم د خبرو په نیمایي کې اړیکه پرې سوې وي. نو بیا هم هیله کوم کله چې زموږ پیغام ثبتونکي د سکاته زنګ وهي، نو یو مناسب موقعیت پیدا کړي او بیا اړیکه ونیسي. د نن ورځې خبرونه مو همدا وه. د نورو ټلیفوني اړیکو په تمه مو یم. تر بیا مو په خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهي. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته، او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
ازادي راډیو لوونه تر وو